د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات په خبرونه کې مو زه احمد شیبر هرکلی کوم. السلام علیکم. دا خبرونه په منځنۍ سپد ولش پښنې په ټول افغانستان کې خبريږي او په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې مو د افغان طالبانو له خپل منځي اختلافاتو خبرو او د طالبانو د وی ډلې له استاذ سره شغیدلی یو. خو سم د سې خبرونه لرو صفی الله ستانکزی اوروي.
د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازي قطر ته لیږلی څو هغه طالبان چې له ده سره مخالفت کوي ورڅخه د علني بیعت په خاطر غوښتنه وکړي. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار په امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې او د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تېر ورځ ساختماني کړندل ویدو له امله لږ تر لږه 100 تنه وژل شوي. پوره خبرونه د راپورونو لمخې د طالبانو نوی مشر خپل استازي قطر ته لیږلی ترڅو هلته د طالبانو استازي وهڅوي چې د دې ډلې له نوي مشر څخه علني بیعت اعلان کړي. د رویټرز خبري اژانس د راپور لمخې د طالبانو نوی مشر ملا اختر محمد منصور خپل استازي ملا جلیل قطر ته لیږلی چې هلته د طالبانو له غړو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالفې ډلې یعنی د طالبانو د پخواني مشر ملا عمر د ورور او زوی پر ځای دی د ملا منصور ملاتړ وکړي. په قطر کې ځای پر ځای طالبانو تر اوسه ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د لیډر مشري لپاره بل سیال کس هم نه ده ټاکله. د افغانستان د ملي امنیت اداره وایي د کندهار پر امنیه قمندانۍ د یوې حملې مخه نیولې ده. د افغانستان د ملي امنیت ریاست پرون په یو اعلامیه کې ویلي چې درې تروریستان د امنیتي مامورینو لخوا نیول شوي چې غوښتل یې په کندهار کې د دې ادارې پر دفتر یو ځای ځانمرګه برید وکړي. د امنیتي چارواکو په وینا د دې ډلې مشر له درې نورو کسانو سره یو ځای په زندان کې دی، خو واضح شوی نه ده چې دا کسان څه وخت نیول شوی دي. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ اداره یا ایسا لزګونه غوښښوي کارکونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. دوی وایي چې په یاد اداره کې د سیاسي چلند په خاطر د بودیجوي ستونزو په پلمه لدندو غوښښوي دي. د غلارون کونکو وایي چې د ایسا ادارې نوی رهبری پلاوی د دې ادارې 103 د کارکونکو لري کړی او همدارازي په فاریاب او پکتیا کې خپلې څنګه تړلې دي. د ایسا ادارې چارواکو په دې اړه تر اوسه څه نه دی ویلي. د پکتیا ولایت په ګومل ولسوالۍ کې د چهارشنبه پر ورځ د امریکا یو ای پی بلوټ الوتکې په حمله کې لکتر لګه 15 پاکستانی سختدریزي وژل شوې دي. استخباراتي چارواکو پرون دا خبره کړې. دغه حمله په افغانستان کې د پاکستانی سختدریزو پر وړاندې د بی پلوټ الوتکو د کمپاین برخه بلل کېږي. د پاکستان استخباراتي ادارې درې چارواکو د چهارشنبه د ورځې حمله تایید کړې چې د پاکستان جنوبي وزیرستان سیمې ته نږدې په افغانستان کې دننه شوې. د نورستان پر کم دي شول سولې د افغان دولت د مخالف وسلوالو حمله په شاوته بلل شو. د دریم سرحدي کنډک قومندان شمس الرحمن نورستاني ازادي رډيو ته ویل چې په سلګونه وسلوالو تیرورس پر کم دي شول سولې حمله وکړه.
زبردست تلفات دشمن تړول دي شهر عبد الله او تاریخ پر د کم دي شول کوسه د تلفات مور او ځخيان تقریبا وېش کسان راپور مونږ ترا کړل څه بده.
د دریم سرحدي کنډک قومندان ځاتا کړ چې په دې جګړه کې دوه محلي پولیس وژل شوی او درې نور ټپيان دي. د سرپل ولایت د کلیو د بیرغونی ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تختول شوی دي. دغه ولایت امنی قومندان فقیر محمد جاوز جانی د دې خبر په تایید سره ازادي رډیو ته ویل چې دغه کسانو د امنیتي ارګانونو له همغږۍ پرته په ناامنه سیمه کې تګ راتګ کاوه. شاوخوا شل ورځې مخکې هم په سرپل کې د استیناف محکمې څلور قاضیان د وسلوالو کسانو لخوا تختول شوی و چې تر اوسه درک نه دی معلوم. او د هم په کابل کې د ژوند بهرنیو سره په وړاندې د افغاني یو بیا یو امریکایي ډالر درش پته افغاني اتیا پوله، یو یورو یو او یو افغاني نوې پوله، د انګلستان یو پاوند شپږ نوې افغاني نوې پوله، د سعودي او ریال شپږ افغاني اتیا پوله، د امارات یو درهم ول افغاني شل پوله، زر ایرانی تومان اتل افغاني څلوېخت پوله او زر پاکستانی کلدار شپږ سو دوله افغاني. بیا هم خراغلی د سعودي عربستان چارواکي وایي په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لویدو له امله لکتر لګه 100 تنه وژل شوی او په لزګونه نور ټپيان دي. دا پیښه داسې مهال رامنځته شوې چې په زرګونه کسان له بیلابیلو اسلامي هیوادونو د حج د ترسره کولو لپاره مکه مکرمه ته تللي دي. د حج مراسم تر دوه اونیو په لنډه موده کې پیلېږي. د عربستان د ملي دفاع چارواکو د دې پیښې اعلان په ټویټر کې وکړ. د پیښې ویډیوګانې په ډله ییز رسنیو کې خبرې شوې چې پکې په وینو لړلي جسدونه ښکاري. د حرم شریف په ګڼ کې اپرات دی. د حرم شریف د جمعه شاوخوا کرینونه ولاړ دی او دولت غواړي چې دا جمعه څلور لک متر مربع پراخ کړي څو 2 میلیونه او 2 لک کسان په وخت کې پکې لمونځ ادا کړي. د مکی والی شهزاده خالد الفیصل د پیښې د تحقیقاتو امر ورکړی دی. د تاجکستان چارواکو د زیر رسنیو د هغه خبر له تصدیقه ډډه وکړه چې وایي د دې هیواد د دفاع وزارت پخوانی مرستیال وژل شوی دی. ایشیا پلس، خبری آژانس او اویستا د نامعلومو سرچینو له قوله راپور ورکړی چې عبدالحلیم نظرزاده چې د آخري تروریستي حملو مسؤول ګڼل کیږي د تروریستانو پر ضد په عملیاتو کې وژل شوی دی. په خبرونو کې راغلي چې نظرزاده له خپلو یو شمېر ملاتړیو سره د دوشنبې ښار په لویدیځ کې په رامید دره کې پټ شوی و. د تاجکستان د دفاع او کورنیو چارو وزارتونو چارواکو د دې خبر له تایید څخه ډډه کړې. خو د تاجکستان یو امنیتي چارواکي د ازادي راډیو تاجکي څانګې ته ویلي چې له رامد درې څخه د پیژندنې لپاره یو شمېر مړي پلازمینې ته انتقال شوي دي. پولیس وایي د نظرزاده تر مشرۍ لاندې یوې ډلې د سپتمبر میاشتې په څلورمه نیټه دوشنبې ښار ته نږدې په وحدت سیمه کې د پولیسو پر یو مرکز حمله وکړه او نهه پولیس یې ووژل او وروسته رامد درې ته وتښتېدل. د تاجکستان امنیتي چارو ځواکونو په دغه اداره کې نظامي عملیات پیل کړل او د ازادي راډیو د تاجکي څانګې د خبریالانو د راپور له مخې پر رامد دره کې تر پرون ماښامه نښتې روانې وې. د امریکا ولسمشر براک اوباما ویلي د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رایې د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو سترو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شوه. ولسمشر براک اوباما پرون په یوه اعلامیه کې ویلي د استازو د جرګې رایې دا څرګندونه کوي چې ډیری غړي هغه تاریخي موافقه لیک لوستلی چې د اټومي وسلو ترلاسه کولو څخه به د ایران مخه ونیسي. له دوو ورځو بحث وروسته د جرګې د 219 رایو په مقابل کې 122 رایې د موافقې پر ضد وې. دا رایګیري تر ډیره دا سمبولیک ده ځکه چې په سپینې ماڼۍ د سنا له ډیموکراتانو څخه کافي د ملاتړ رای ترلاسه کړي څو په کانګرس کې د دې موافقې د ردېدو مخه ونیسي. او د 2001 کال د 11 سپتمبر په تروریستي حملو کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شویو کسانو زرګونه خپلوان پرون په نیویارک کې راټول شوي او د دې غمجنې پیښې 14 کلیزه یې ولمانځله. په دغو حملو کې چې د القاعده د غړیو لخوا مسافروړونکو الوتکو د امریکا پر دفاع وزارت او سوداګریزو دفترونو سقوط وکړ 3000 کسان وژل شوي وو. پرون په واشنگتن کې ولسمشر براک اوباما او میرمن یې میشل اوباما له سپینې ماڼۍ راووتل او د سهار پر 8 بجې او 6:30 د سقوط په مراسمو کې برخه واخیسته. دا هغه دقیق وخت دی چې کله چې په نیویارک کې لومړی الوتکې پر نړیوال سوداګریز مرکز سقوط وکړ. دا د سیمې او نړۍ مهم خبرونه لملتیا مو مننه کوم.
ازادي راډیو په منځنۍ صفه دولس شپږ نیمې په ټول افغانستان کې اوري. د خبرونه په دوام مو د طالبانو ترمنځ لژور اختلافات خبرو او د مولا محمد عمر د زوی او رور د ډلې پلویانو د نوی مشر مولا منصور دا خبره رد کړه چې قطر ته هغه اس د هغه هسته ستللې.
هغه منصور فعلاً نفاذ سیاسي د به تمام تیم خو نه دره چې لږه روان وکړه فقط به پروپاګاندا.
د طالبانو ترمنځ د اختلافات په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالی شورا له هغه څخه غوښتنه دي چې د سولې خبرو تکشینی.
زمونږ غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه داده چې د سولې لپاره امادګي وښي.
په دې خبرونه کې مو په مکه مکرمه کې تر سلو د ډیرو کسانو د وژل کېدو د پیښې له جزئیاتو خبرو او دا حال درکو چې په دې پیښه کې افغانان شته که نشته. روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام هم لرو.
ایچ آی وی وایروس د سلور لارو نه یو انسان بل انسان ته انتقالیږي.
د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر ملاتړیو د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور تورن کړ چې اختلافات او تلمن وهي او د ځان لپاره تبلیغات کوي. د مولا محمد عمر د زوی او ورور د ډلې پلوی مولا عبدالمنان نیازی ازادي رادیو ته وویل چې د مولایانو له لوري خبري روانې دي او په لند راتلونکي کې به مولا محمد اختر منصور تجرید شي.
علما کار میکنند او اختلافات طرف ما گرفته شده.
علما کار کوي اختیارات زموش له لوري اخیست دي خو په ډیر خوشنۍ شاغلی اختر محمد منصور دغه علما او ته چندان اعتنا نه کړي او اختیار نه ورکړي. نو په لند ورځو کې به علما خپل پریکړه وکړي او د مولا منصور د عدم مشروعیت فتوا به ورکړي چې علما او ته بی اعتنایی کوي او اسلامي امارت او د امیرالمؤمنین کورنۍ ته بی اعتنایی کړي ده. مولا عبدالمنان نیازی د طالبانو ترمنځ د اختلافاتو خبره په داسې وخت کې کوي چې د راپورونو لمخې د طالبانو نوی مشر مولا اختر محمد منصور خپل استازی قطر ته لیشلی تر څو هلته د طالبانو نور استازی وهڅوي چې د علني بیعت اعلان وکړي. د روټرز خبری آژانس راپور لمخي د طالبانو نوی مشر مولا محمد اختر منصور خپل اساسه مولا جلیل قطر ته استولې چې هلته د طالبانو لغړیو څخه غوښتنه وکړي چې د مخالف ډلې یعنی د طالبانو د پخوانی مشر مولا محمد عمر د ورور او زوی پر ځای د مولا منصور ملاتړ وکړي. مولا منان دا خبره رد کړه او وی ویل دا خبر را ناسمه ده. مولا جلیل د افغانستان د اسلامي امارت د شورا غړی دی چې په دې شورا کې د امیر المؤمنین کورنۍ هم شامله ده. دی د منصور د مقابل لوري سړی دی. ښاغلی منصور اوس په خپل ټول ټیم کې سیاسي کسان نه لري، داسې څوک چې یو ځای واستوي. دا یوازې یو پروپاګاند دی. طالبان په قطر کې سیاسي دفتر لري او اکثره وختونه په متحده عرب اماراتو کې له ډیپلوماتانو سره په غیر رسمي توګه ویني او خبرې کوي. په قطر کې اوسیدونکو طالبانو تر اوسه ملا منصور د طالبانو د مشر په توګه نه دی منلی، خو د دې ډلې د مشرۍ لپاره یې بل سیال کس هم نه دی ټاکلی. د طالبانو ترمنځ د دې اختلافاتو په ترڅ کې د افغانستان د سولې عالي شورا هغوی د سولې خبرو ته هڅولي دي. د سولې د عالي شورا د دې غوښتنې په اړه سالم محمد صالح راپور لري.
د طالب مشر ملا عمر د مرګ د خبر اعلان کلیوي خوا د طالبانو په رهبرۍ کې درزونه ایجاد کړل، لبلې خوا یې د سولې هغه خبرې هم په ټپه ودرولې چې په پام کې وه. دویم پړاو یې د طالبانو او افغان حکومت د استازو ترمنځ په پاکستان کې وسی. په همدې حال کې د سولې عالي شورا د طالبانو له ډلو ټپلو غواړي چې د سولې خبرو ته د افغان ولس په غوښتنه ادامه ورکړي. د دې شورا ویان مولوي شهزاده شاهد له ازادي راډیو سره په خبرو کې دا مسله مطرح کړه.
زمون غوښتنه د طالبانو یا د ټولو مخالفینو نه دا ده چې د افغانستان خلق او ولسونه او حکومت د سولې شورا ټول د دې نه دا غواړي چې د سولې لپاره آمادګي وښيي، که په وحدت سره یې خو ډېره ښه ده، او یو مشر ولري او موقف یې وي او دریځ یې وي او پالیسي وي.
روټرز اژانس لیکي په قطر او متحده عرب اماراتو کې به د طالبانو له مشرانو سره د خبرو نتایج دا په ډاګه کړي چې آی د طالبانو دغه ډله به د ملا منصور ملاتړ وکړي او کنه. د طالبانو یوې سرچینې روټرز اژانس ته ویلي په منځني ختیځ کې د طالبانو رهبری په پام کې لري چې له ملا منصور نه خپل لار جلا کړي، ځکه دوی اندېښنه لري چې ملا منصور د پاکستان له استخباراتي ادارې سره ډېرې نږدې اړیکې لري. پاکستان له زیاتې مودې راهیسې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ تورن سوی، خو دغه هیواد تل دغه تورونه رد کړي دي. د طالبانو دغه سرچینې چې نوم یې نه د اخیستل سوی روټرز اژانس ته ویلي د طالبانو ځینې مهم غړي لکه طیب آغا او ملا حسن رحماني داسې احساسوي چې له پاکستانه ورته ګواښ متوجه دی. طیب آغا په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر مشر و او رحماني د ملا عمر پخوانی مرستیال او د طالبانو د سیاسي شورا مشر و.
آزادی رادیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
آزادی رادیو په منځنۍ صفه دولس پښ نوی پټول افغانستان کې اوري. د سعودي عربستان چارواکي وایي چې په مکه مکرمه کې د حرم شریف په جومات کې تیر ورځ د ساختماني کرین د لوېدو له امله لږ تر لږه 150 وشل شوي او په لسګونو نور ټپیان شوي دي. له مکه مکرمه د دینی علومو ډاکټر فضل الرحمن صفای دغه اوس په ټلیفون را سره ده. صفای صاحب، خبرونه ته شرغلی، دا حادثه په دقیق ډول د حرم شریف په کوم ځای کې رامنځته شوه؟
دقیق خیر اوسه شبال صاحب، زه تاسو ته نو دغه نوې نن کوم تاسو ته سلامونه وړاندې کوم. خو په ډیره خوشحالي باندې وایم چې دا حادثه د صفا او مروه په منځ کې ان اصلا دغه کرنګ چې دی د صفا مروه د حرم نه لږ بره ده، چې لږ بره نږدې صفا مروه ته نږدې خپله صفا بلو ته نږدې دلته ولاړو. خو کله چې دا طوفان و دا باد و دا ډېر سخت باران و ډېر سخت طوفان، نو دا بیا راونړېده. چې راونړېده صفا مروه پرور ته راون سا، یعنی دغه مسعا پرور ته دا سایه چې حاجان کوي دغه پرور ته راونړېده. چې ونړېده بیا ټوټې د دا سه اوسپنې ته لا بیرې شوې، هغه هم تقریبا تواب ذات هم راغلی چې دا سبب د حادثې شروع دی. راغوارم
بله ډاکټر صاحب، تاسو د دې پیښې د علت په ارتباط ویل او د مکی ولی شاهزاده خالد الفیصل د تحقیقات امر ورکړي، دا سه ویل کیږي چې د پیښې علت طوفان وو. تاسو څه فکر کوئ چې کرین ولې راغورځېدل دی او لوېدل؟
والا طوفان خو شدید و، ځکه شک نشته، ځکه په دا نورو منطقو کې هم ډېرې ولې بیخی به بیخی استره بی بعض داری که بیخی دا حتی در مناو مزرفه لاری من بندی دی که حاجان نواری که اصد دی و معلومات بپرلاشی چوک نپریدی نکشه دیر دا علامه دا بعضی لوحیوی دا طول چپشوی دی حتی بعضی اغل دا توفان که واقعا دی شدید واقعا او دی شدید باران رو بیا حلال مبارک منطقه خو همیش این ده قدیمه ده تاریخی دغه منطقه کله که په مکه کې طوفان و باران پیدا شي دغه ډیر زیانمنه منطقه ده دې کې شنو اما نور چې خپل کړن نور څه وقته سره لغه نه والله عالم خو طوفان شدید و باران شدید و دې کې څه شک نشته بل څه
ل پیش وروسته تاسو ویل سي د مزدلفه خواته لار بنده شوی ده خو ل پیش وروسته په خپل حرم شریف کې دننه عبادت لخن سره مخ بله بله تاسو پرون
غنن راز
بله
بل دا خو بیگاه د شپې د شپې وشو کنه دا کار خاصن ده ما باندې د مقام د مخصن په منځ کې دا کار متاسفانه چې وشو د حاجی صاحب په شهادت ورسېدل لیکن اوس دا نن د ورځې چې کوم موټر غواړي چې مزدلفه یا منا یا عرفات یا د نورو ځای ته راشي د ترافیکو د خوا ممانعت وکشته بس ځای نه غږي ځکه اکثره ځای کې لوحي غوځېدلې وي موټر زیات حرکت سم حرکت نه شي کولی ځکه طوفان او باران پرو او ونې خو ډېرې زیاتې غوځېدلې ډېرې زیاتې او بعضې داسې نیمکله بعضې کورونه چې لکه هغه هم بعض ځای کې خطا شوي دي
پخپل ډاکټر صاحب
بلې کې باران طوفان شدید بلې
ډاکټر صاحب پخپل حرم شریف کې عبادت لخن سره لدی پیښه وروسته مخامخ شوی او کنه هغه سیمه بیرته پاکه کړې ده
نه خو عبادت خو ما یوازې مساوا چې د خپل مساوا آزاد شاید او بل صفه مروه کې خدا او دې منظر راځي اجرې پوره راځي دا دریم پوري لک ځانمن شو چې هغه ته طبعا توقف راغی اما په اول دا اول دوري اول منظر کې دوی منظر کې شاید روانه و هغه کې په مطاف کې د طواف په ځای کې هم بعض ځای کې داسې اوس پرې راغلی چې مشکلات را پېښ شو خو بیا نور طواف نه دی درېدلی نو عبادت خو هلته په هغه وخت کې وخت د مانځه نه و یا مثلا وخت د طواف و وخت د سعی و په دا سعی او طواف کې څه خنډ راغلی و بلې صاحب
بله د حرم شریف په حادثه کې چې کوم کسان وژل شوي دي او یا ټپیان شوي دي ستاسو د معلوماتو له مخې په هغوی کې افغانان شته که نشته
من معلومات خو بیا همتون خبر ما ډېر او خالي خو پکسینه ډېر زیات دي که خپله د بیسی د خوا نه زغ نه ما د مسؤول نه پکسینه وکړه هغه ویلی چې یو نفر د کابلی هغه وفات شوی ده یو نفر او نور هم تروسه داسې مونږ په پلتنې کې یو تروسه تحقیق ټول معلومات ممکنه نه دي کافي پیدا شوي ځکه اکثر شفخانو که درست معلومات نه ورکوي د هسپتالو کې نو نن تر اخره ورځه پورې یا سبا پورې به انشاءالله معلومات توشي که نور سېدمي او زخمیان څه شته خو دومره شدید زخمیان څه ویي انشاءالله
ډاکټر فضل الرحمن صاپی مننه له مکې مکرمې د دیني علومو ډاکټر وو همدا مسله پسې تعقیبوو د افغانستان د حج او اوقافو وزارت وایي چې په مکه مکرمه کې په وژل شوي او ټپیانو کې افغانان هم شته په دې اړه زموږ همکاري حمیدې هارون عثمان د حج او اوقافو د وزارت له مرستیال دایي الحق عابد سره مرکه کړې او په سر کې ترې په پیښه کې د افغانانو د تلفاتو پوښتنه کړې
پرون متاسفانه شل منټه پاتې و ماښام ته چې مکه کې یو شدید طوفان رعد و برق حادثه ورپېښه شو په دې حادثه کې یو کرن راچپه شو صفا مروه کې دې حادثه کې مجموعا 15 کسان شهیدان دي 130 کسان زخمیان دي افغانستان متاسفانه مونږ یو شهید لرو او 9 کسان مونږ زخمیان لرو چې تر اوسه پورې 13 کسان شفاخانه نه رخصت شوي دي 11 کسان اوس هم بستر دي او زمونږ صحي ټیم شدت سره فعالیت کوي چې زمونږ کوشش دی چې دا باقي 11 کسان هم معالجه تداوی وشي او دا حادثه مونږ تسلیت مسلمانانو ته مخصوصا د افغانستان هیوادوالو ته وایو چې دې حادثه کې د کلاکان ولسوالۍ نه یو کس په نامه د نیازګل په شهادت رسېدلی او بقیه زخمیان دي چې امیدوار بقیه تداوی وشي
تاسو خپل دغه کسانو ته چالته ټپیان شوي او دغه کس د مړي انتقال ته کوم تدابیر نیولې دي یا د عربستان حکومت به په دې اړه اقدام کوي
اغل تر خو د افغانستان تقریبا شپږ کسان مجرب ډاکټران توظیف شوي دي زمونږ ټیم چې ټیم اغل ته فعالیت کې تخته دي او کوم شدید لا علاج زخمیان چې هغه مونږ د مکه مکرمه درې شفاخانه سره مونږ قرارداد لرو هغه رایګان معالجه کوي او کوم چې شي چې ویني خو اکثر روزوم ده چې مکه مکرمه کې دفن شي چې هغه د تدفین تدابیر مونږ نیولې چې نن مونږ هغه واړو چې تدفین شي مهالته.
هغه کسان چې ټپیان دي، البته افغان حاجیان چې اج ته تللي، افغانان چې اج ته تللي دي، د هغو ټپیانو حالت څنګه دی؟ آیا حالت یې داسې نازک دی که ښه دی؟
هغه هغه نه ویش کسان نه اتلس کسان خو شفاخانه نه رخصت شوی دی چې هغې زخمي سطح ډېر ټیټ وو چې اوس خپل عبادت کې تتلی، او یولس کسان زخمیان اوس هم شفاخانه کړي. وضعیت ښه دی، تشویشوار نه دی.
په دغه پیښه کې چې کوم کسان ټپیان دي، دوی خو به افغانستان ته بیرته نه انتقالیږي، یا به دوی دومره د دوی وضعیت ښه دی؟
خو ما هغلته ډېر پیشرفته شفاخانه دی، هغلته معالجه کېږي.
هدف دا و چې تاسو به دوی کورنیو ته ډاډ ورکوئ چې هغوی به دغه مراسم هلته ترسره کوي، پاتې کېږي به که بیرته به راځي.
هغه د ډاکترانو هدایت ته مونږ انتظار وباسو چې هغوی هدایت ورکړي، هغوی زی خپل عبادت کوي، که چېرې بستر کې پاتې کېږي بستر. اما انتقال موضوع خو هغه زموږ مسؤلیت دی، انشاءالله چې صحت ښه شي مونږ انتقالو.
په مکه مکرمه کې د پرونی پیښې په ترڅ کې د افغانستان د حج او اوقافو د وزارت مرستیال دایو الحق عابد په وینا، یو افغان د نیازګل په نوم چې د کلکان ولسوالۍ دی وژل شوی، او یو شمېر افغانان هم په دې پیښه کې ټپیان شوي دي چې نور ټپیان رخصت شوي دي او یولس تنه لا هم بستر دي.
ازادي رادیو ته په دیش میر خپل پیغامونه راولېږي. 00002043 او یا هم 00422 یاو یاو پینزه.
د افغان حکومت چارواکي وایي له ترکمنستان د افغانستان له لارې پاکستان او هند ته د ګازو د پایپ لاین د پروژې د افتتاحي مراسمو په اړه د موافقې لپاره د غړو هیوادو ترمنځ خبرې وسم روانې دي. خو د پاکستان صدر اعظم نواز شریف بیا پرون په اسلام آباد کې وویل چې دی به د ټاپي په نوم د دې پروژې د پرانیستلو په مراسمو کې د برخې اخیستلو لپاره په ډسمبر میاشت کې ترکمنستان ته ځي. ملالی بشیر او په دې اړه نور جزئیات.
افغان حکومت وایي چې د ټاپي د پایپ لاین د پروژې کار تر اوسه روان دی، او د ځینو مسایلو پر سر لا اړوند لورو تر اوسه موافقه نه ده کړې. په دې اړه د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د جمعې په ورځ سوداګرانو ته په یو غونډه کې وویل چې ترکمنستان به د ټاپي پایپ لاین پر پروژه د روان کال په پای کې بیرته کار پیل کړي. نواز شریف همدارز وویل چې دی به په ډسمبر میاشت کې د ټاپي پروژې په افتتاحي مراسمو کې ترکمنستان ته ځي. خو د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت ویان محی الدین نوري له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې تر اوسه هغه نیټه چې کله باید د دې پروژې کار پیل شي نه د ټاکل شوی. شاغلی نوري وایي د ټاپي د پایپ لاین د کار پیل د افغانستان د دولت غوښتنه هم ده، او په تیرو درو غونډو کې چې په اشقاباد، کابل او اسلام آباد کې وسوي پر همدې موضوع خبرې شوې.
پایپ لاین کار په رسمي توګه افتتاح شي، ځکه تر اوسه پورې د څلور هیوادونو په ګډون استازي په مختلفو غونډو کې پر همدو موضوعات باندې خبرې کړي چې هغه اجرایي کار باید ژر تر ژره پیل شي.
د ټاپي پروژې د غړي هوادونو ترکمنستان، افغانستان، پاکستان او هندوستان ترمنځ په ورستي غونډه کې چې په ترکمنستان کې وسوه، د ټاپي پروژې د کنسرسیوم مشر ترکمن غاز شرکت ته ورکړل شو. د شاغلي نوري په وینا په دغه کنسرسیوم کې د هوادونو د سهامو په اړه خبرې اوس هم روانې دي.
ورسته تر دې چې د کنسرسیوم مشري ترکمن غاز یا د دې دولتي کمپنۍ وله موشم ځینې سوال وکړ او په دې لړۍ کې موجودي حمایت وکړ، نو اوس پر دې باندې خبرې روانې دي چې د دغه کنسرسیوم سهام باید مخکې تر مخکې مشخص شي چې کوم هیوادونه او کوم شرکتونه په دې کنسرسیوم
د افغانستان د کانو او پټرولیم وزارت وایي هر کله چې د دې پروژې د افتتاح لپاره نیټه وټاکل شي، افغانستان به هم د ټاپي پروژې د پرانیستلو په غونډه کې د برخه اخیستلو لپاره ترکمنستان ته خپل لوړ رتبه هیئت ولیږي. د ټاپي پروژې د ګاز د پایپ لاین تر ټولو اوږده برخه له افغانستانه تیریږي، او د دې پایپ لاین د جوړولو په ترڅ کې یوازې په افغانستان کې تر 50,000 زیاتو کسانو ته کار پیدا کیږي، او د دې پایپ لاین د فعالیدو وروسته به افغانستان له کال سلګونه میلیون ډالر د ترانزیت د مالیې له لارې ترلاسه کوي.
اسدی راډیو په منځني سپد ولش پښتنې په ټول افغانستان کې او اوس مخ خبرونه د افغانستان په اکثر لوی شهرونو کې د اف ام په 3.5 نیولای شي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون هیله مند دی چې د ولسی جرګې او د ولسوالیو د شوراګانو انتخابات به د 1.5 لمریز کال په لومړیو کې وشي. د دې کمیسیون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې پر ورځ اسدی راډیو ته په کابل کې وویل چې دوی په دې اړه خپل وړاندیزونه حکومت ته سپارلي دي او نور کار د حکومت مربوط دی. له کابل رحمت الله افغان راپور لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په دې باور دی چې حکومت د انتخاباتو لپاره امنیت تامین کړي، د ولسوالیو د نفوس دقیقه احصایه راټوله او د انتخاباتو لپاره بودیجه برابر کړي، نو په راتلونکي هجری لمریز کال کې به د انتخاباتو ترسره کېدل حتمی سي. د دې کمیسون مرستیال عبدالرحمن هوتکی د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدو ته بشپړ چمتووالی لري.
که اراده د حکومت موجوده وسي، کمیسیون د آماده ده چې په 1995 کال کې انتخابات ترسره کړي. د ټاکنو خپلواک کمیسیون په وروستیو څو میاشتو کې د پارلماني انتخاباتو لپاره، د ولسوالیو د انتخاباتو لپاره خپل آمادګي لري. په تخنیکي لحاظ باندې د آماده دي شرط دا د حکومت همکاري.
د افغانستان د اساسي قانون د درې اتیمې مادې لمخې د ولسی جرګې د کار دوره 15 کاله ده او د سرطان په لومړۍ نیټه د انتخاباتو د نتیجو له اعلان څخه وروسته پای ته رسیږي او نوې شورا په کار پیل کوي. خو د انتخاباتو په قوانینو کې د ستونزو له امله یاد انتخابات وځنډیدل او ولسمشر محمد اشرف خانی د یو فرمان په صادرولو سره د ولسی جرګې موده د انتخاباتو د نیټې تر اعلان پورې اوږده کړه. له دې وړاندې د اجرایه ریاست مرستیال وین جاوید فیصل ازادي راډیو ته ویلي وو تر هغه چې په انتخاباتي نظام کې اصلاحات رامنځته نسی، د ولسی جرګې د انتخاباتو نیټه به اعلان نسی. دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د انتخاباتي نظام د اصلاح په هدف خپل راټول کړي وړاندیزونه حکومت ته سپارلی چې ځینې یې د حکومت لخوا منل سوي او په یو شمېر نورو یې څېړنې روانې دي. په ورته وخت کې د افغانستان د انتخاباتو د څار ځینې بنسټونه هم د انتخاباتي نظام په اصلاح ټینګار کوي. د افغانستان د شفاف انتخاباتو د بنسټ رئیس محمد نعیم ایوبزاده ازادي راډیو ته وویل د انتخاباتي نظام له اصلاح پرته به د ولسی جرګې او ولسوالیو شوراګانو انتخابات شفاف نه وي.
دی
وای هغه څه چې د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم دي داسې اصلاحات چې بدلون رامنځته کړي او باور پیاوړی کړي څو شفاف انتخاباتو ته زمینه برابره شي. اصلاحات د راتلونکو انتخاباتو لپاره مهم او کلیدي شرط دی. له هغې پرته انتخابات کړل به ممکن د 1993 کال انتخاباتو زیاتې ستونزې وزېږوي. د چارو کارپوهان د امکاناتو کموالی، په هیواد کې امنیتي ستونزې، مالی مشکلات او د نفوس د دقیق احصایې نه موجوده د راتلونکو انتخاباتو پر وړاندې تر ټولو سترې ننګونې بولي. دوی ټینګار کوي چې افغان حکومت باید انتخاباتي نظام د پردیو او غیر مسؤولو کسانو له لاسوهنې خوندي وساتي تر څو په انتخاباتو د خلکو باور لا زیات شي.
سلام علیکم، بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرگ نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه د تاریخ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش او یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون او بلډینګ او سوره سرمایه.
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر، زیر آسمان کبود.
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه لدرو تر پینزو بجو بوری.
لدرو تر پینزو بجو بوری نن ترشنه آسمان لاندی پروگرام پیاد لری چه لازه دیرادو بخپور شی. په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وایي چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان، همدارنګه یو شمېر دولتي ادارې، 190 میلیون افغانۍ د برېښنا د لګښت څخه قرضدار دي خو پیسې نه تحویلوي. دوی ولې پیسې نه تحویلوي؟ حکومت ولې پر دوی باندې فشار نشي راوستی؟ دا ازادي راډیو پر روانه خبرونه کې به یې وړاندې په تفصیل واوري. همدارس په دې خبرونه کې د کابل د نن ورځې ورځپاڼو ته کتنه لرو چې پر کومو موضوعاتو یې سرمقالې خبرې کړې دي. روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام هم خبرو. په دې پروګرام کې متخصص ډاکټر د ایچ آی وی ایډز په اړه تاسو ته معلومات درکوي چې دا ناروغي څرنګه له یو کس بل کس ته انتقال کوي او د دې ناروغي په لامل د انسان په روغتیا کې څه تغیرات رامنځته کیږي. د ازادي رادیو په دې خبرونه کې به تاسو ته نور مطالب هم وړاندې کړو. تاسو زموږ خبرونه په منځنۍ صفه 12 په ټول افغانستان کې اوري او په کابل، مزار شریف، هرات، لشکرګاه، کندهار، کلات، خوست، ګردیز، جلال آباد، اسد آباد، پارون، پل علم او غزنی ښارونو کې ازادي رادیو د اف ام په 3.5 خبري شي. لس بجې او 10 دقیقې شوې. لنډ خبرونه له صفی الله سنګزي څخه اورو.
د افغانستان د حج اوقاف وزارت وی په مکه معظمه کې د حرم شریف ترجمه د کرن د لویدو په پیخه کې یو افغان چې د کابل د کلکان ولسوالۍ دی وژل شوی او 29 نور ټپیان دي. د سعودي چارواکو د ټولو وژل شوی کسانو شمیر 100 تنه ښودلی او ویلي دي چې لسګونه نور کسان په دې پیخه کې ژوبل دي. په افغانستان کې د پنګونې د ملاتړ یا ایسا ادارې لسګونه کوښښ شویو کارکوونکو نن د دې ادارې مخې ته لاریون کړی دی. سرپل ولایت د کلیو د بیارغونې ریاست دوه انجینران نن سهار د طالبانو لخوا تښتول شوي دي. امریکا ولسمشر براک اوباما ویلی د ایران د اټومي موافقې په اړه د کانګرس د استازو جرګې رای د دې موافقې څخه ملاتړ څرګندوي چې په جولای میاشت کې د ایران او نړۍ د شپږو قدرتونو ترمنځ لاسلیک شو. د تاجکستان چارواکو د ځایي رسنیو د خبر له تصدیق ډډه کړې چې وایي د دې هیواد دفاع وزارت په خوانی مرستیال وژل شوی دی. په دغه مرستیال تور پورې دی چې د پولیسو په وژنه کې لاس لري. د 2000 لومړی کال دی ولسم سپتمبر په تروریستي حمله کې په نیویارک او واشنگتن کې د وژل شوی کسانو زرګونه خپلوانو پرون په نیویارک کې راټول شول او د دې غمجنې پیښې څوار لسمه کلیزه اول منځله.
مخکې تر دې چې د کندوز د برېښنا ریاست له شکایته چې له زورواکو یې لري تاسو خبر کړو، د کابل د نن ورځې د ورځپاڼو پاڼې براوړو. دوه ورځپاڼو ته اسدالله الدین کتنه کوي.
د کابل چاپ نننې یو ورځپاڼه خپل مطالب او تبصرې تر ډیره پر امریکا د سپتمبر د 12 حمله څور لسمه کلیزه او د دې حمله عواقب او نتیجو ته ځانګړي کړی دي. چراغ نه دولتي ورځپاڼه په خپل سر مقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 لټاپ څخه تر اوسه ویني بهيږي. په سر مقاله کې راغلي چې 13 ورځ د امریکا لخوا د تروریزم په وړاندې د مبارزې د اعلان څور لسکاله پوره شول، خو لا هم عام افغانان د دې مبارزې قربانيان دي. سرمقاله لیکونکي ویلي د تروریزم پر وړاندې مبارزې په برخه کې د ناتو غړو هیوادونو واحد نظر نه درلود او له همدې عملی د افغانستان جنگ پای ته رسیدل اعلان کړ او د تروریزم مبارزې هم نتیجه ور نه کړه. ملي ارمان خپلواکي ورځپاڼې بیا خپل سرمقاله کې لیکلي چې د سپتمبر د 12 پیښې څوار لسکلونه په داس حال کې پوره شول چې د تروریزم ریښې له منځه نه دي تللي. په سرمقاله کې له نړیوال ټولنې غوښتل شوی چې د تروریزم په وړاندې د افغان حکومت د مبارزې ملاتړ وکړي. د سرمقالې د لیکوال په باور که نړیوال ټولنه له افغانستان سره د ترهګرو په لمنځورلو کې مرسته ونه کړي، دا هیواد به یو ځل بیا د القاعده او نورو وسلوالو ډلو په خوندي ځای بدل شي او د سیمې او نړۍ له هیوادونو څخه به آرام خوب وتښتوي. ویساخ خپلواکي ورځپاڼې هم خپل سرمقاله همدې موضوع ته ځانګړې کړې او لیکلي دي چې د سپتمبر 12 ناوړه برید او وحشیانه غبرګون. په سرمقاله کې راغلي چې د تروریزم ضد جګړه کې له 2011 کال راهیسې 1.5 لک افغانان وژل شوي دي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې امریکا د سپتمبر 12 حملې څخه د ځان لپاره ګټه واخیسته او اوس دا اټکل کوي چې ممکن عراق او سوریه تجزیه شي او د منځني ختیځ نقشه بدل شي. انیس دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې له امریکا او متحدینو یو غوښتي چې له افغانستان سره د تروریزم په وړاندې مبارزه کې عملی همکاري وکړي. سرمقاله لیکونکي ویلي چې د تروریزم په وړاندې د پیل شوې مبارزې څوار لسکاله پوره شول، خو افغانان لا هم په دې برخه کې زیان ویني او نړیواله ټولنه باید پام ورته وکړي.
په کندوز کې د برېښنا ریاست رئیس وایي چې له دې ریاست څخه یو شمېر زورواکي قمندانان، همدارنګه یو شمېر دولتي ادارې 190 میلیونه افغانۍ د برېښنا د لګښت له درکه قرضدار دي خو پیسې نه تحویلوي. د برېښنا رئیس وایي چې د برېښنا شرکت مامورانو په وار وار د دغو خلکو برېښنا قطع کړې خو بیا ځلي په خپل سر بیرته برېښنا تړلې او ورڅخه استفاده کوي. له کندوزه اجمل آریان راپور لري.
په کندز کې یو شمېر زورواکي د برېښنا د لګښت 190 میلیونه افغانۍ نه تحویلوي. د کندز ولایت د برېښنا رئیس انجینیر حمیدالله له ازادۍ راډیو سره په خبرو کې وویل چې په دې ولایت کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان، همدارنګه دولتي ادارې له تیرو څو کلونو را په دې خوا قرضداره دي، خو د برېښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل کړي. نوموړي وویل چې په ټوله کې یو شمېر پخواني زورواکي قمندانان او دولتي ادارې چې برېښنا یې مصرف کړې ده د برېښنا شرکت څخه 190 میلیون افغانۍ قرضداره دي.
در حدود 89,482,091 افغانۍ
څه باندې 90 میلیون افغانۍ له موږ څخه دولتي ادارې قرضداره دي او همدارنګه څه باندې 90 میلیون افغانۍ له موږ څخه یو شمېر زورواکي قرضداره دي چې ډېری یې له 1 کال نیولې 2 کال 3 کال او 4 کال کېږي چې د برېښنا د لګښت روپۍ نه دي تحویل
کړي. 1 سال 2 سال 3 سال 4 سال بلکې بیشتر از ایستن.
هغه وویل چې د جمهور رئیس د حکم په مطابق دوی مجبور دي چې دغه خلک عدلي او قضایي ارګانونو ته معرفي کړي. د برېښنا د رئیس د خبرو په اساس دغه زورواکي چې د برېښنا د مصرف پیسې نه ورکوي په وار وارې برېښنا قطع شوې خو بیرته یې په خپل سر برېښنا تړلې ده او ګټه ترې اخلي. هغه زیاته کړه چې یو شمېر دولتي ادارې هم چې د برېښنا د مصرف بودیجه لري تر اوسه یې د برېښنا مصرف نه دی ورکړی. موږ په وار وار د زورواکو برېښنا پرې کړې ده اما هغوی بیرته په خپل سر برېښنا تړلې ده. موږ په دې اړه څو ځلې امنیت قمندانۍ ته مکتوبونه لیږلي دي خو تر اوسه پورې هیڅ زورواکی د قانون منګولو ته نه دی سپارل شوی. په همدې حال کې د کندز د والي ویاند عبدالودود واحدي بیا وایي چې دوی اړوندو ادارو ته او یو شمېر هغو کسانو ته چې د برېښنا پیسې نه ورکوي سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت روپۍ په وخت سره تحویل کړي او کنه عدلي او قضایي ارګانونو ته به یې معرفي کړي.
با ریاستای مربوطې ولایت کندز رهبری مقام ولایت خصوصا شخص جناب والي صاحب د جلسې اداري برشان دستور داده که
موږ د کندز دولتي ادارو ته په اداري مجلس کې سپارښتنه کړې څو د برېښنا د لګښت پیسې تحویل کړي او که د برېښنا د لګښت بودیجه نه لري باید اړوندو وزارتونو ته د برېښنا د لګښت وړاندیز وکړي. د کندز ولایت برېښنا وارداتي برېښنا ده چې له تېرو 12 کلونو را په دې خوا له تاجکستان هیواد څخه غځېدلې ده. اوس مهال له دې ولایت څخه بغلان او تخار ولایتونو ته هم برېښنا غځول شوې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
په پاکستان کې به سیاسي ګوند د دغه هیواد پر عسکرو تور پورې کړی دی چې د پنجشنبې په ورځ د دې ګوند 4 غړي وژلې دي. که څه هم متحده قومي مومنټ مخکې د پاکستان پر پوځ تور پورې کاوه چې د دې ګوند غړي په غیر قانوني توګه بندي کوي خو دا لومړی ځل دی چې دغه ګوند د خپلو غړیو د وژل کېدو پړه د پاکستان پر پوځ اچوي. په دې اړه د رویټرز خبري راژانس راپور په استناد له ملالۍ بشیر څخه اورو.
په پاکستان کې یو سیاسي ګوند چې د کراچي ښار پر سیاست یې له کلونو راهیسې تسلط درلودلی د دې هیواد پر پوځ تور پورې کړی چې د پنجشنبې په ورځ د دې ګوند 4 غړي وژلي دي. کراچي ښار 1 میلیون نفوس لري او د پاکستان مرکزی بانک په همدې ښار کې دی خو دغه ښار د وسلوالو له تشدد سره مخامخ دی. 2 کاله مخکې د پاکستان پوځ په دغه ښار کې د پولیسو ملیشه ځواکونو او استخباراتي ادارو په مرسته د وسلوالو ډلو او مشکوکو ملیشو پر ضد سخت کمپاین پیل کړ. د پوځ په وینا د پوځ دغه عملیات چې سږ کال ډیر زیات شول جنایتکاران او سخت دریځ په نقشه کوي خو ځینې وایي د دې عملیاتو اصلي هدف متحده قومي موومنټ ګوند په نقشه کول دي. حکومتي ملیشیا دا ادعاوي ردوي. د متحده قومي موومنټ ګوند یا ام کیو ام لوړپوړ غړي فاروق ستار یوې خبري غونډې ته وویل چې دغه ګوند 4 وجلسي غړي یو میاشت مخکې د حکومتي ملیشو لخوا نیول سوی وو. د شاغلی ستار په وینا دغه کسان د حکومت لخوا وجل سوی خو حکومت داسې وشودل چې دوی له حکومت سره په نشته کې وجل سوی دي. د شاغلی ستار په وینا د دوی ګوند د خپل 1.5 سل ورکو سوی کسانو د نمونه فهرست صدر اعظم او لوړپوړو چارواکو ته ورکړي خو تر اوسه په دې اړه هیڅ ډول اقدامات نه دي سوی. د په وینا له هغو 1.5 سل کسانو څخه 4 اوس پرته له کومې قانوني او عدلي پریکړې وجل سول. د پاکستان پوځ د دې هیواد په تاریخ کې تر نیمې مودې پورې واکمني کړې او اوس هم پر امنیت او بهرنیو اړیکو قدرت ساتي او دا کار حتی په جمهوری نظام کې هم دوام لري. پر پوځ او مرسته کوونکو ادارو یې لکه رینجر یا ISI په علني توګه انتقاد په ټوله کې یو ممنوع موضوع ګڼل کیږي. د ام کیو ام او پوځ ترمنځ اړیکې سخت خرابې سوي او د کراچي ښار اوسیدونکو بیره لري چې دا به د تاوتریخوالي کچه لوړه کړي. په مارچ میاشت کې حکومتي ملیشو د ام کیو ام ګوند پر دفتر چاپه ووهله او له دې ځایه وسلې او مشکوک جنایتکاران ونیول. په دغو نیول سویو کسانو کې د یو خبریال په وژلو تورن کس هم شامل و. په می میاشت کې د ام کیو ایم ګوند مشر الطاف حسین چې په لندن کې جلاوطن دی پر پوت تور پوری کړ چې د د ګوند غړي په غیر قانوني توګه نیولې دي. خو له 2014 کال راهیسې چې د حکومت لخوا ځپنه پیل سوه، دا لومړی ځل دی چې ام کیو ایم په علني توګه پر پوت تور پوری کوي چې د دې ګوند غړي یې وژلې دي. د پنځشنبه په ورځ په خبر سوی یو اعلامیه کې د ملیشیا ځواکونو ویاند وویل چې دغه ځواک هغه څلور هدف وجون کې وجلی چې په مارچ میاشت کې د یو حقوق پو د مړینې مسؤلین وو. د جمعې په ورځ ملیشیا ځواکونو په یو اعلامیه خبرولو سره د ام کیو ایم ګوند تورونه رد کړل.
روغتیا د ژوند شتمني.
السلام علیکم، ز ناجیه صاحب له خپل نور همکارانو سره یو زاید ازادي رادیو روغتیا د ژوند شتمنی په دې پروګرام کې ستاسو هرکلی کوم. دوستانو، نن د ایچ آی وی یا ایډز ناروغي په اړه غږیږو، او په دې ورسېو کې روغتي چارواکي هم ویلي چې په افغانستان کې د ایډز ناروغي یا ایچ آی وی ویروس پیښې په نشه یي موادو روغ دو کسانو سربیره په عام افغانانو کې هم لیدل شوی. دا مهال ویل کیږي چې د نړۍ نږدې 15 میلیونه انسانان په ایچ آی وی ویروس اخته دي. په دې اړه د نورو معلوماتو لپاره د افغان جاپان روغتون د ایچ آی وی د برخې مشر ډاکټر محمد خان هدایت له موږ سره په سټوډیو کې دی. چې ډاکټر صاحب، پرونی په سر کې خپل ویروس لنډ تعریف وکړي، او کدا هم وایي چې ایډز ویروس څه ډول خصوصیات لري؟
ایچ آی وی چې د هیومن ایمیونو ډیفیشنسی وایرس مخفف دی، دا ویروس د سالور لارونه یو انسان بل انسان ته انتقالیږي، چې د دې اساسي لارې د جنسي اړیکو لارې نه ده، د مونتان یا ملواسو طبي وسایلو لارې نه ده، د مور نه ماشوم ته ده، او د وینې او د مرکباتو نه یو کس نه بل کس ته انتقالیږي. څنګه چې تاسو ویل، دا ویروس دفاعي سیستم باندې حمله کوي، دفاعي سیستم ضعیفوي، او په کراره کراره باندې د نور انتانی یا میکروبي امراض لپاره زمینه مساعدوي، او بالاخره کس د مختلف امراضو د وجې نه کولی شي له منځه یوسي.
ډاکټر صاحب، په افغانستان کې د امکاناتو د نشتون له امله د دې ناروغۍ تشخیص سخت وي. خیر، ډیر کسان له دې ناروغۍ له امله خپل ژوند له لاسه ورکي، نو د ایچ آی وی یا ایډز هغه عمده نښې څه دي؟ خو فکر کوم یو اړیکه لرو له هغه وروسته به بیا تاسو د نښو نښانو په اړه اوریدونکو ته معلومات ورکړي. السلام علیکم.
پور پخیته کی او مور په دغه مرض په او ایچ آی باندې اخته ای د ماشوم کډره ځکنه، او یو مور چې ماشوم ته پیو دی ورخی دغه شیزو هم، او ماشوم ته دغه ایچ آی ناروغي سرایت کی کنه کوي.
محترم پښتون وروره، باید وایم چې ایچ آی وی وایروس د دوا ډول د ایچ آی وی یو او ایچ آی وی دوا په نامو باندې دی. کی ایچ آی وی یو چې د زیات ټول نړۍ کې تقریبا ایچ آی وی یو وایروس ډول خپور دی، او یوازې په افریقایي ملکونو کې اې دی هغه بل ډول چې ایچ آی وی دوا نومیږي حالته لیدل کیږي. او د دې تفاوت په دې کې دی چې دغه ایچ آی وی 1 چې د تر ډیر مودې پورې نخانه اول کې پیدا کیږي، او ایچ آی وی 2 چې د تر ډیر وخت پورې نخانه نه معلومیږي، تر هغه وخت پورې چې انسان د پخو نه وغورځوي، هغه وخت بیا په باندې پویږي چې دا په ایچ آی وی باندې اخته شوی دی. نور د تداوی پاک لا باید وایو چې اوس په افغانستان کې د مرض دوا شته ده دوای وړیا ده په کابل کې د افغان جاپان شفخانه کې یو وسنګ د ایچ ای وی په نامه باندې جوړ شوی ده نور پرهیز نه لري کوم خاص پرهیز نه لري او د مور نه ماشوم ته د مخنیوي په خاطر باندې د مور نه ماشوم ته کوم مور په دې باندې اخته وي دې په خاطر باندې چې ماشوم مصاب نشي مونږ هغه ته په هر وخت کې چې مونږ دا تشخیص ک ورته دارو شروع کوو او د دې دارو په واسطه باندې د مور نه د ماشوم ته انتقال کمیږي حتی کولای شو چې وایو چې په دې وختو کې صفر ته هم تقرب کولای شي البته چې په دې اکله به ما لږ ذره په تفصیل سره روس خبرې وکړو او همچنان د شودي ورکولو په وخت کې هم دا وایروس انتقالیږي او کله مونږه مور ته تداوی شروع کو د دې انتقال د مور نه ماشوم ته هم کمیږي او که د مخنیوي ټول لارې ورته وخدل شي سبب د دې کېږي چې دغه ویروس د مور نه هیڅ ماشوم ته انتقال مونږ کې
ډېر زیاته مننه د لغمان علي شنګ ولسوالۍ عبدالحق حقیار لمن سره په اړیکه کې د مهرباني وکړئ کومه پوښتنه لرئ تاسو وعلیکم السلام
علي شنګ ولسوالۍ سره خو زما د ډاکټر څخه څنګه دا د هیڅ مرض علائم څه شي دي چې سره تشخیص کې سره او پیژنې چې ډاکټر ته ونیږي د ملادیو کې د علائم په اړه کې ډاکټر ته مهرباني
لبدا مرغه باید وایم چې څنګه چې د دینه یا اکوایرډ ایمیونی ډیفیشنسی سندروم ورته وایي دا سندروم په دې معنی چې د مختلفو سیستمونو نه دا مصابوي د مثال په ډول کله یو انسان ته د ټوخي په توبرکلوز په شکل باندې مینس راځي یو بل انسان ته د پوستکي د امراضو په رقم باندې یو بل انسان کولای شي چې د وینې امراض ورته مینس راوړي یو بل چاته کېدای شي چې نسایي ولادي سیستم ورته خراب کی د سپلان د توګه کوي ما کله چې په اول دغه ویروس وجود ته داخليږي یو زکام غوندې اراز ولایم ورکوي کله چې اول وجود ته داخليږي وروسته د دینه د شپږ مېش نترلاس کال پورې وخت نسی چې دا ویروس سیستمونه خراب کی او الته د نخو نخانو سبب شي خو د دین هغه غټ غټ نخانه دادي چې انسان زیات اسهال کیږي ناس ناس په میاشت میاشت وي یا زر زر په تنفسی امراض باندې اخته کیږي او یا هم په توبرکلوز باندې اخته کیږي یا د پوستکو په امراض باندې اخته کیږي دا امراض چې ډیر په دې کسانو کې لیدل کیږي
دوستانو نن د ایچ ای وی ناروغي په اړه غږیږو او د خبرونه مو په دې اساس نیولې چې د افغانستان روغتي چارواکي ویل چې په دې ورسېو کې د نشې مواد او روغدو کسانو سربېره په عام افغانانو کې هم د ایچ ای وی نښې لیدل شوی نو تاسو کې د دغه ناروغي په اړه مغوړې چې کوم معلومات وخلې پښتنې لري نو ل ډاکټر صاحب هدایت نه کولای شي چې معلومات وخلې یو اوریدونکو لپاره السلام علیکم
علاقه کې خدای چې عمر دي چې د ډاکټر صاحب دا وسلام چې دا د عمر دي راته بیان چې سره علاج هم نشي وره درې مې څلور مې چې په دا رقم دي دا په یو د زیره شو پر روان دي او فرشه فرشه دا کې اگر سره نو ورچی د ډاکټران ته دی وړي دي زه یې ته دی وړي دي چې ګټه ول د مشکل ټولم پتا زیره شو په دا پازر یې دي چې علاج یې کیږي
محترم اورور سنگ تاسو ویل چې دا مرض هلته زیات شوی دی نور دا د لری نه مشکل دی چې سړی هغه مریض ونه ګوري دی هغه نښې نښانه او هغه ته معاینات تکمیل نه کی او د لری نه وایي چې دا څه مرض وي دې په خاطر باندې چې د مرض د تشخیص خ تشخیص په خاطر باندې تاسو هلته ولایتي شفخانو ته مراجعه وکئ هغه ولایتي شفخانه کې ډاکټر صاحبان به د وینې نمونه واخلي او نس نور ضروري معاینات چې هلته ورته ضرور دي هغه به تکمیل کی ان شاء الله دغه نو وروسته به معلوم شي چې عامل ده او تداوی به تاسو وای
په خبرونه کې د افغان جاپان روغتون د ایچ ای وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې د یو تاسو ته د ایچ ای وی ناروغي په اړه معلومات ورکړي. یو بلوریدونکو هم په لیکه کې لرو له کندهار ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم ډاکټر صاحب. السلامونه.
وعلیکم السلام. مهرباني وکړئ ما سره
تاسو دغه دي چې یو مېرمن خو یې شخصي بیا خونه تاسو دغې نه پوهه کې تاسو نه دی او بل دا کوچی تو فرد وختای د زکان خورکی څنګه یو ځای سره نه ستړی پخته کیږي کنه دا غواړی.
محترم اورورا باید وایم چې کله په کورنۍ کې یو کس مصاب کیږي سرنګ چې ما مخکې هم تاسو ته وویل چې دا وایروس د کوم لارو نه انتقال کوي هغه لارې باید په نظر کې ونیول شي او دا وایروس د جنسي اړیکو د لارې نه مویل چې انتقال کوي. دا وایروس د وینې او د وینې د مرکباتو نه انتقال کوي د مور نه ماشوم ته انتقال کوي او دغه اساسي لارې دي. نور که یو مریض وي په کور کې نور کورنۍ سره یو ځای کینی یو ځای ناسپاسه کوي یو ځای ډوډۍ خوري نور دا عادي اړیکو نه دا نه انتقالیږي. او که یو کس په دې هغه ویروس باندې مصاب وي که هغه میرمن وي که هغه خاوند وي نور د انتقال د مخنیوي په خاطر باندې ښه خبره دا ده چې هغوی باید همیشه د کاندوم نه استفاده وکړي یا د پوک نه استفاده وکړي تر هغه وخت پورې چې ډاکټرانو هغه ته مشوره نه وي ورکړي. هغه باید ماشوم را نوړي. دغه کسان چې مصاب دي دوی باید د تداوی مرکز ته مراجعه وکړي. د تداوی په مراکز کې دوی معاینات ټول وړیا تکمیلیږي او دوی ته په وړیا ډول سره دوا ورکول کیږي. نور هلته بیا مکمل معلومات د مخنیوي په خاطر باندې هغه ته ورکول کیږي.
د سنو روغتیا د ژوند شتمنی پروګرام اوري موسی خان له خوست ولایت نه. السلام علیکم.
السلام علیکم. ټول کارکونکو ته نیکې هیلې سلامونه.
وعلیکم السلام مهرباني.
خو ډاکټر نه ته نه کوم د مخ څخه هغه وکړو خو خپله دلته د ټلیفون کې مصرف په څو په نه شوم چې دا هیڅ مراد کوم معنی نه کوي. دا چې ولایتو کې مثلا د دې مایناتو دا نشته نشته او دا چې تر سره مایناتو کې نکابل اعتماد مهم نه مثلا دا هیوا
دوه مسخه خبره پوه شي. موسخان اورو را باید وایم چې د ایچ ای وی د تشخیص معاینه هوس په ټول افغانستان کې موجود ده. نور دا معاینات هر لابراتوار چې شخصي وي که دولتي وي دا تشخیصولای شي. کله چې انسان پوه شو چې په دغه وایروس باندې هخته دی هغه باید د تداوی په مراکز ته مراجعه وکړي. باید وویل شي چې د فیلان په خاطر باندې یوازې دوه ولایتونو کې د تداوی مراکز موجود دي چې یو په کابل کې دی او بل په هرات کې دی. او په اته نورو غټو ولایتونو کې یا حوزو کې اې د دوا هلته انتقالیږي او د هغه ځاینه بیا هغه مریضانو ته توضیح کیږي. باید ویل شي چې په خوست کې د تروسه د تداوی مرکز نه دی جوړ شوی خو انشاءالله چې په دې نږدې وختو کې به په خوست کې هم یو د تداوی مرکز جوړ شي. تر هغه وخته پورې چې په خوست کې د تداوی مرکز جوړیږي د خوست مریضان کولی شي کابل ته راشي او په کابل کې معاینات تکمیل شي دلته راجسر کیږي او دوا ورته ورکول کیږي.
د ایچ ای وی یا ایډز ناروغۍ په اړه غږیږو. د افغان جاپان روغتون د ایچ ای وی د برخي مشر ډاکټر محمد خان هدایت لمن سره په خبرونه کې دی او تاسو ته به ډېر معلومات درکړي. ډاکټر صاحب لکه څنګه چې د عامې روغتیا وزارت چارواکو هم ویلي چې د ایچ ای وی پیښې په عامو خلکو کې ډېرې لیدل شوې تاسو هم په دې برخه کې کار کوئ په ورځني ډول څومره خلک تاسو ته مراجعه کوي شمیرې زیات دی که کم؟
باید وویل شي چې په دې څلور پنځه کلونو کې چې د تداوی امکانات په افغانستان کې برابر شوي دي ورځ په ورځ د مریضانو تعداد زیاتیږي. څنګه چې په حوال کال کې په مرکز کې د سلوېخ کسانو په شاوخوا کې ثبت شوي وو مګر اوس په دواړو مرکزو کې د اته سو نه پورته کسان ثبت شوي دي او دوی ته تداوی ورکول کیږي.
ډاکټر صاحب، ستاسو له نظره د دغه ویروس د زیاتې دوم د علت څه دی؟ ستاسو له نظره
علت متفاوت دی. دا ویروس څنګه چې تاسو هم یاد کړئ په روغ دي کسانو کې زیات دی، هغه کسان چې د ستنو د لارې زرقي مواد یا مخدر مواد استفاده کوي، دوی د یوې ستنې نه څو کسه په مشترک ډول سره استفاده کوي. نور کله چې یو کس په دې ډله کې په دې ویروس باندې اخته وي، دا ستنه چې هر څومره کسانو د تشریکیږي، خطر د انتقال د ټولو کسانو ته شته دی. ایدین په څنګ کې نور مهاجرتونه چې ګاونډي هیوادونو ته صورت نیولې دی، او همچنان هغه کسان چې د کار په خاطر باندې عربي هیوادونو ته تللي دي، د هغه ځنه ځان سره دا ویروس راوړی دی، او وروسته بیا د هغوی د کورنۍ غړي هم په دې باندې اخته شوي دي.
پښتنه خدای شي د محلي ډاکترانو د کاپیسا ولایت کې دي. دوی چې د فاسمانونو او دشواریګانې ستنې دا بیا هم د یلو اوبو ته خوشي کوي. نو ډاکتر نن دا پښتنه د جدا څومره راځم د خلکو ته مثال د خلکو د سنو کې منځونه کې چې څونه یې ضرر به ډېری.
محترم وروره، باید وویل شي چې ستنې او دغه وسایل چې وروسته د استفاده نه ټولیږي، هغه باید یو محفوظ ځای کې ټول شي، وروسته بیا وسوځول شي. د پیشکاریګانو یا د نور شیانو په ویالو کې اچول ښه کار نه دی. دا سبب دی کېږي چې د انتقال د مرض انتقال سبب شي. په هغه صورت کې که یو چا دغه ستنه استفاده کړې وي، هغه په کوم مثلا په تور زیړه یا سپین زیړه یا پیچاوي باندې اخته وي، او هغه ستنه یو ځای کې پروت وي، که کوم ماشوم اخلي هغه ځان د خپل په ځان کې چوخوي یا د یو بل چا په ځان کې چوخوي، نو دا د انتقال خطر منځته راوړي. هدې په خاطر باندې چې د انتانی ناروغیو د انتقال مخنیوي شوی، دغه شیان چې استفاده کیږي، که هغه د پانسمان شیان وي یا هغه د ستن لګول وي او یا نور شیان وي، نور ایدې ښه طریقه دا ده چې دا ټول شي په یو ځای کې، وروسته بیا ورته ور واچول شي، وسوځول شي. نور په دې رقم باندې د انتقال مخنیوی کیږي، او که دا هر چیرته واچول شي، هغه نه که ماشومان هم اخلي استفاده وکړي یا نور کسان، یا پام نوی په هغه باندې پخه لګیږي، نور د انتقال سبب کیږي. د دې له خاطره هغه باید ماسون نه ځای کیږي.
ادرس ته هم یاد ان بادغیس ولایت بالا مرغاب د ولسوالۍ ما سوال د ډاکټر صاحب څخه دا دی چې په افغانستان کې څو نفر په دغه مرض اخته دي پی ایچ آی وی، او کله دا مرض پیدا شوی دی؟ دا سوال دی.
ورور، باید وویل شي چې اول ځل دغه ویروس د دیالس سو یو یم کلونو شاوخوا کې په افغانستان کې تشخیص شوی، او یو کس اوروس چې د دې چې جنگونه په افغانستان کې شروع شول، د لاس کلونو په موده کې هیڅ په دې مرض باندې کار نه و شوی. اوروس د کرزی د حکومت را مسته کېدو سره یو پروګرام د ته جوړ شو چې په دې مرض باندې تحقیق وکړي، او په دې مرض باندې کار وکړي چې وګوري څومره کسان په دې باندې اخته شوي دي. باید وویل شي چې په ثبت شوي کسان، په څنګه چې ما مخکې هم تاسو ته ویلې، د 800 شاوخوا کې ثبت شوي کسان دي، او اټکل شوي کسان چې په افغانستان کې اټکل وهل کیږي چې مساب وي، د 3500 شاوخوا کې اټکل وهل کیږي، او د 800 شاوخوا کې ثبت شوي دي په کابل کې او په هرات کې.
بلې ډاکټر صاحب، هدایت تاسو چې کوم کسان راځي، زیاتره د کوم ولایتونو اوسیدونکي دي؟
موږ ته د ټول افغانستان کسان راځي، مګر واقعیت په سرحدي ولایتونو کې زیات دي. سرحدي ولایتونه لکه مشرقي کې، کونړ،
او ننګرهار کې مثلا په هرات کې زیات دي، په خوست پکتیا پکتیکا کې، په مزار کې، په قندوز کې، په دې سرحدي ولایتو کې او په کابل کې، په دې ولایتونو کې واقعیت زیات لیدل کېږي.
ازادي راډیو لوونه تر وو